Radio.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار و بجې شوې نن یک شنبه د زمری یا اسد میاشتې شپږم او د اگست میاشتې شپږم نیټه ده. د خبری مجلې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان مرکچی پلاوی ټپي شوي غړي فوجي کوفي وایي پر دې وسلوال برید د ښځو غږ نشي غلي کولی. د پکتیکا په برمل کې د پاکستان پر ضد د مظاهرو حال هم درکوو او په بلاروس کې له لانجمنو انتخاباتو وروسته د اومې ورځې لپاره هم مظاهرې دوام لري. دا هر څه وروسته راځي خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. طالبان وایي د افغانستان دولت د دوی د بندیانو په ځنډ خوشي کېدو د سولې بهیر زنمنوي. ارمنستان افغانستان ته د ناټو په چوکاټ کې تازه سرتیري لیږلي او په بلاروس کې له لانجمنو ولسمشریزو ټاکنو وروسته لا هم مظاهرې روانې دي. بشپړ خبرونه په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي چې حکومت د سولې د خبرو پایل زندوي. د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین پرون د اگست په 15مه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دوی د بندیانو په خوشې کولو کې ناغېړي کوي. شاهین بیا هم پر خپل پخواني دریځ ټینګار کړی او ویلي دي چې د 400 بندیانو تر خوشې کېدو وروسته به د مذاکرو نیټه معلومه شي. ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د سولې تر مشورتي لویې جرګې وروسته د طالبانو د 400 بندیانو د خوشې کولو فرمان لاسلیک کړ. غنی د جمعې په ورځ واشنگټن پوسټ ته په یو یاداشت کې لیکلي چې دا پریکړه ورته اسانه نه وه ځکه چې په هغوی کې داسې کسان و چې په جدي جنایاتو کې لاس درلود. حکومت تر اوسه د 400 زندانیانو له ډلې یوازې 80 تنه خوشي کړي دي. د ارمنستان دفاع وزارت افغانستان ته عسکر واستول. د ارمنستان د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه راغلي عسکر به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې په پروګرامونو کې برخه اخلي. په خبر پاڼه کې د عسکرو شمیر نه دی څرګند شوی. د ارمنستان پوځیان په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ په ماموریت کې فعالیت کوي. د ارمنستان ځواکونه اکثره په مزار شریف کې خدمت کوي. سره له دې چې ارمنستان د ناټو تړون غړی نه دی خو په افغانستان کې د ناټو له پوځي ماموریت همکاری لري. د ناټو تړون پر ویب پاڼه لیکل شوی چې دا سازمان اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 15,000 عسکر لري چې 120 یې د ارمنستان دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې نوې ډلۍ د کابل نږدې ستراتیژیک ملګری دی او پر مهمو سیمه ییزو مسلو به هماهنګي ټینګ وساتي. غنی دا خبرې پرون د اگست په 15مه د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د هغه هیواد ولسمشر او صدر اعظم ته د مبارکۍ په پیغام کې کړي دي. د ارګ په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی په حواله لیکل شوی چې هند او افغانستان په دوامداره ډول د خپلو اړیکو د پراختیا لپاره هڅې کوي او هند په افغانستان کې د ټولو پرمختګونو ملاتړ کوي. د ریپورټونو پر اساس هند په وروستیو 13 کلونو کې افغانستان کې څه باندې 3 میلیارد ډالر پانګونه کړې. د افغانستان د ملي شورا ودانۍ په دې هیواد کې د هند د پانګونې یو لویه بیلګه ده. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. په بلاروس کې زرګونه کسانو پرون د اگست په 15مه په ټاکنو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بریالي کېدو له اعلان سره د مخالفت څرګندونو لپاره سوله ایزه مظاهره وکړه. مظاهره چان د بلاروس په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې راوتلي وو. د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا مخالفه سویتلانا سیخانوفسکایا پر خپلو خلکو غږ کړی چې سبا هم خپل سوله ایز اعتراض جاري وساتي. الکساندر لوکاشینکا پرون له پوتین سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د خپل هیواد لوړ رتبه پوځي چارواکو ته وویل چې روسیا تیار ده چې هر ډول مرسته ورسره وکړي. هغه له پوتین سره د خپلو خبرو جزئیات څرګند نه کړل خو ویل چې ښې خبرې یې کړې دي. په بلاروس کې د جمهوري ریاست د ټاکنو پایلې د تیرې دوشنبه په ورځ اعلان شوې. د ټاکنو کمیسیون وویل چې لوکاشینکا تر 80% زیاتې رایې ګټلې خو له هغه راهیسې خلک سوله ییزې مظاهرې کوي او وایي چې په ټاکنو کې درغلۍ شوې دي. د اسرائیل د بهرنی چارو وزیر گابی اشکانزی ویلی چې پر ایران د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د وسلو د بندیز د وخت نه تمدید په منځنی ختیځ کې بې‌ثباتی زیاتوي. امریکا په وروستیو کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه وکړه چې پر ایران د وسلو د بندیز وخت تمدید کړي. امریکا د جمعې په ورځ دا پریکړه لیک امنیت شورا ته وړاندې کړ، خو د شورا له 15 غړو یوازې 2 موافقه رایه ورکړه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر په دې اړه پر ټویټر ولیکل چې د امنیت شورا په دې کې ناکامه شوه چې ایران د خپلو کارونو مسؤل وګڼي. او د امریکا او پولانډ د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د اگست په 15 د دفاعي همکاریو د پراختیا موافقه وکړه. دا موافقه به امریکایي ځواکونو ته په پولانډ کې د ځای پر ځای کېدو زمینه برابره کړي. په پولانډ کې اوس مهال 4500 امریکایي پوځیان پراته دي، خو واشنگټن غواړي چې 1000 نور پوځیان هم ورواستوي. د ډونالډ ټرمپ ادارې د جولای په میاشت کې اعلان وکړ چې په جرمني کې د خپلو پوځیانو شمیر کموي. واشنگټن وویل چې په جرمني کې د 2000 امریکایي پوځیانو تر نیمایي زیاته برخه به د اروپا نورو هیوادونو کې ځای پر ځای کړي. امریکا د ناټو غړې ده. روسیې خپل خاورې ته په نږدې هیوادونو کې د ناټو او امریکا د پوځیانو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه شل. هرات اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه درویست. مزار شریف اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 6. کندهار اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه شل. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 10.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. د افغانستان د مرکچی پلاوی ټپی شوی غړی فوزیه کوفی وایي کې ټپ ورغیږي د بین الافغانی خبرو لپاره دوه تزي.
زه چې سرنګ جوړ شوم قطر ته د خبرو لپاره زم، هر څومره چې مونږ ماته کړی مونږ اغمره تیزیږو.
د پکتیکا برمل کې ګڼ شمیر قومي مشرانو او ځوانانو د پاکستان پر ضد لاریون وکړ.
پاکستان کرګړنا د اگست 14 ورځ سیدا دا خاص او خاص پښتنو د تبعید لپاره جوړ شوی
دی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په بلاروس کې له لانجمنو ټاکنو وروسته د 8 ورځې لپاره هم مظاهرو دوام درلود. د خبرونه تر پایه نور راپورونه هم درته لرو. د ژوند رنګونه هم شته، هیله ده ملتیا مو وکړي. و بجه او اته دقیقی دی رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی غړی فوزیه کوفی وایي د افغانستان دښمنان په داسې حال کې چې د بین الافغانی خبرو د پیل وخت رانږدې شوی د ښځو غږ نشي غلی کولی. پر میرمن کوفی چې د ملي شورا پخوانی غړی او د ښځو د حقونو یوه وتلې فعاله ده، وړمه ورځ وسلوال برید وشو چې په لاس ټپي شوه. هغې پرون له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړې چې جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې اورو.
فوزیه کوفی وایي کای ټپونه ورغېدل پر سوله د خبرو لپاره به قطر ته ولاړه سي. هغه له طالبانو سره د مذاکرو لپاره د دولتي پلاوی غړې ده. پر فوزیه کوفی د اگست په 14 د پروان او کابل پر لاره د کلکان په سیمه کې ناڅرګندو کسانو ډزې وکړې. هغې پرون د روغتون له خونې له ازادي راډیو سره په لنډه ټلیفوني مکالمه کې وویل چې په لاس لګېدلی او زخمی یې ډېر ژور نه دی.
زه چې سرنګه جوړه شوم قطر ته د خبرو لپاره زم، هر څومره چې مونږ ماته کړي مونږ اغمره تیزیږو او بیا راتوکیږو.
پر فوزیه کوفی د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. کوفی ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت ادارې ورته ویلي چې په هغه سیمه کې د داعش وسلوال فعال دي.
د افغانستان د خلکو دښمنان دي، پوهیږي چې د بین الافغاني خبرو په درشل کې یو او هغوی غواړي چې د خلکو غږ مخصوصا د ښځو غږ غلي کړي.
په دې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشري شهرزاد اکبر رویټرز خبري اژانس ته ویلي د هدفي حملو دا لړۍ د اندېښنې وړ ده او د سولې لپاره پر روانو هڅو منفي اغېز کولای شي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره رسمي هڅې په 2013 میلادي کال کې پا پیل شوه. طالبانو در روان کال په فبروري کې له امریکا سره د سولې موافقه وکړه. تر دې موافقې لاندې باید د طالبانو 15,000 بندیان د حکومت له زندانونو او توقف ځایونو خوشي شي. طالبانو هم د حکومت زر جنگي اسیرانو د آزادولو ژمنه کړې ده. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دوی د 400 بندیانو په خوشي کولو کې ناغېړي کوي او د سولې د خبرو پیلې ځنډولی دی. له بل پلوه د افغانستان ولسمشر احمد اشرف غني د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته په یوه یادداشت کې لیکلي چې د طالبانو د 400 بندیانو د خوشي کولو پریکړه سخته وه. اشرف غني لیکلي په هغوی کې داسې کسانو چې د افغانانو او د نړیوالې ټولنې د وګړو د قتل په ګډون یې په جدي جنایتونو لاس پورې کړی و. اشرف غني په دې یادداشت کې زیاته کړې چې د 400 بندیانو د خوشي کولو فرمان یې لاسلیک کړ او نور وخت دی چې طالبان د افغانستان د اسلامي جمهوریت له پلاوي سره د سیاسي جوړجاړي لپاره د خبرو پر میز کښېني. خو د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو د سولې د خبرو د پیل دقیقه دلته لا هم نه ده څرګنده.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.15 چپا.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ګڼو قومي مشرانو او ځوانانو د پاکستان پر ضد لاریون وکړ او خبرداری ورکړ که په برمل د پاکستان بریدونه ونه درېږي په ولسي قوت به ځواب ورکړي. لاریونوالو د اګست 14 یا د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د پښتنو بلوڅو او افغانانو د وژنې د پیل تور ورځ یاده کړه. دوی وایي پاکستان په یوه او بل نوم پښتانه او بلوڅان وژلي دي چې د دوی پټکو لا هم دغه چاره دوام لري. تفصیل یې له سیمې د احسان آریا
د پاکستان پر ضد د غشوارونه د پکتیکا ولایت په لرې پرته برمل ولسوالۍ کې کومه چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته ده د سلګونه ځایي خلکو قومي مشرانو او ځوانانو له لورې ورکول کیږي. دوی د اګست 14 توره ورځ بولي او وایي چې له همغې ورځې تر اوسه د پښتنو او بلوڅو سره تاوتریخوالی او ظلم کیږي. د لاریون یو ګډونوال زلمی خروټی وایي
دغه د پاکستان کرګړنه د اګست 2014 ورځ دا خاص او خاص د موږ د لیدو لپاره جوړه شوې ده. دا خاص او خاص د پښتنو د تباهۍ لپاره جوړه شوې ده.
پکتیکاوالو په بابړه کې د سلګونه بې ګناه او بې وسلې پښتنو وژنه او په دې وروستیو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو او پر پښتنو حملې لوی غمیزې یاد کړې او په سختو ټکو یې غندنه وکړه. قومي مشر قدرت الله وزیری وایي
او د پښتنو ځوانان وژل شوي دي، پښتون بې کوره شوی دی، پښتون ځپل شوی دی، پښتون تهدید شوی دی، د مور مشران وژل شوي دي.
دوی وایي د پاکستان له بریدونو د دې غاړې پښتانه هم امن نه دي او د کونړ سربیره د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هم په یو شمېر سیمو توغندي راتوغولي او وایي که پاکستان خپلو دې کړنو ته دوام ورکړي په ولسي قوت به یې ځواب ووایي. د لاریون ګډونوال محمد الله همتیار وویل
پاکستان برمل باندې یا کومه بل ولسوالۍ باندې بمونه ورئ، راکټونه ورئ، دا موږ تاسو د منلو وړ نه ده. موږ تاسو د خپلې خاورې نه په خپله په کلکه دفاع وکړو.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د توغندیو د راتوغولو په اړه د ولایت سیمه ییز چارواکي څه نه وایي، خو لاریونوالو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې نور د پاکستان د تیریو او سرغړونو پر وړاندې چوپ نه پاتې کیږي او باید غبرګون وښیي. دا په داس حال کې ده چې د اګست 14 په ننګرهار کې هم د یو لاریون په ترڅ کې له پاکستان غوښتل شوی و چې په افغان خاوره کې خپل تحرکات ودروي. د پاکستان حکومت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ادعا ردوي چې ګواکې پر ډیورنډ کرښه د پاکستان لخوا تحرکات شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ چودري په یوه اعلامیه کې وویل چې په ډیورنډ کرښه موانع نه دي جوړ شوي، بلکې د پاکستان په خاوره کې دننه مشخص امنیتي اقدامات شوي دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو او دا هم اوري چې په بلاروس کې د ومې ورځې لپاره مظاهره روان دي او له چین هم درته یو جالب مطلب لرو او هغه دا چې هلته یو کس چې څا تلویدلی وو د ډېرې خېټې یا د لوی خېټې له امله د څا په خوله کې بند سوی وو چې وروسته اطفایې ژغورلی. دغه جالب مطلب وروسته راځي. خو اوس پام وکړئ د افغانستان په اړه لویدیځو ورځپاڼو تبصرو ته چې عصمت ساروان ورته کتنه کړې.
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د حکومت له لورې د 400 لانجمنو طالب بندیانو د خلاصون په اړه په یوه لیکنه کې ویلي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره به شای روانه اونې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبري پیل شي. طالبانو د بین الافغاني خبرو د پیلولو لپاره د خپلو 400 پاتې بندیانو د خلاصون شرطي شي دی. د افغانستان حکومت ویلي چې دا کسان په لوی جرمونو لکه برمتګري او د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. خو طالبانو پرون په یو خبر پانه کې د حکومت تورونه رد کړل. ګارډین لیکي د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس امریکا په دې شرط له افغانستان خپل پوځیان باسي چې طالبان له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. خو د ورځپاڼې له مخې د افغانستان د سولې د پروسې منتقدان وایي چې طالبان ممکن د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د جګړې له لارې د واک د ترلاسه کولو هڅه وکړي. ورځپاڼه زیاتوي د طالبانو له لورې په محدوده پیمانه د تشدد کمیده د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار هواره کړه. خو د دوحې د موافقې خلاف دې ډلې بیرته حملې زیاتې کړې. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي وګړو مرجوبلې د تیر 2019 میلادي کال په پرتله یو څه کمی شوی. خو د دې دلیل دا نه و چې طالبانو بریدونه کم کړي، بلکې امریکا او نړیوالو ځواکونو عملیات کم کړي او د داعش ډلې بریدونه لږ شوي دي. بروکینګز انسټیټیوټ په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي وو امریکا به د نومبر تر پایه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر تر 5000 لږ کړي. د بروکینګز انسټیټیوټ په تحلیل کې له نومبر وروسته پاتې ځواکونو ته په اشاره راغلي چې د افغانستان په سیاسي جبهه کې غټي پیشي ونه شي، شته چې د راتلونکو اټکلیدونکو پیشو لپاره دا پوزیشن پاتې شي. د لیکنې د لیکوال په باور د امریکا راتلونکي حکومت ممکن وګوري چې 5000 پوزیشن په افغانستان کې د نورو 5 کلونو لپاره پاتې شي. وړاندې په دې لیکنه کې لولو د 5000 پوزیشن او یو شمیر ملکيانو او قراردادیانو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونه ممکن دوه یا درې اډي حمله ځان سره وساتي چې له هغه څخه هوایی او استخباراتي عملیات وکړي شي. همدارس یو شمیر پوځي سلاکاران د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پریشتي.
د ښځو د حقونو ځینې فعالان او د ولسي جرګې ځینې استازي وایي د ښځو عالي شورا باید واقعیا د ښځو د ستونزو حل ته کار وکړي. دغه شورا د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا جوړه شوې. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دغه شورا د ښځو د پیاوړتیا لپاره اغیزناک ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ښځو د عالي شورا جوړولو په اړه بیلابیل لیدلوري. د ښځو د عالی شورا د جوړولو په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان له صادرېدو وروسته د ولسی جرګې یو شمیر خزینه غړي دغه شورا د ښځو د پیاوړتیا لپاره اغیزمنه ګڼي. د دغه جرګې غړي سورای اکبری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه شورا کې باید داسې ښځې ځای شي چې د ښځو لپاره کار وکړي.
د دې دغه د دوه لپاره یو مرجع موجود دی. د له حقوقو به یو مرجع سیدی نه دفاع وکړي. زه دې اقدام ته خوشبینه یم او پونیک فالي ګڼم.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې د ښځو د عالی شورا د جوړولو فرمان صادر کړ. د ولسمشرۍ مانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دغه شورا د جوړولو هدف د ښځو پیاوړتیا او د ښځو د پرمختګ او د دوی د حقونو د تضمین لپاره د کورنۍ او نړیوالو ښځو ترمنځ همغږي رامنځته کول، د ژمنو پلي کېدل او د دوی د فعالیتونو ارزول دي. د ولسمشر د دغه فرمان لمخې به د شپږ ویشتو دولتي او غیر دولتي بنسټونو استازي، د ولایتونو مرستیالانې، د ښځو د حقونو مدافعانې او د مدني ټولنې استازي د دغه شورا غړي وي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د دغه شورا جوړول نمایشي ګڼي. لدی ډلې مسعوده کوهستانی وای
دغه پریکړه نه یوازې دا چې مؤثره نه ده، بلکې د موازی جوړښتونو تکرار دی. دا د ښځو چارو له وزارت سره موازی دی او دغه وزارت یې کمزوری ښودلی. د دغې شورا د جوړېدو پر ځای ښه وه چې د ښځو چارو د وزارت ملاتړ سوی وای او هغوی چې د ښځو لپاره یې کار کاوه ورسره مرسته سوی وای. دغه شورا نسی کولای چې د ښځو وړتیا لوړه کړي.
میرمن کوهستانی وای که څه هم د ښځو چارو د وزارت تر څنګ د ښځو په برخه کې ګڼ بنسټونه کار کوي، خو بیا هم په کابل ولایتونو کې ښځې له کورنیو ټولنیزو فشارونو لاندې دي او د پیاوړتیا لپاره هیڅ کار نه دی شوی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم ورځو خوست ولایت ته. د خوست په ګولان کمپ کې میشت وزیرستانی کډوال وایي ژوند ورځ په ورځ د امکاناتو د کموالي له کبله سخت شوی. دوی وایي په دې ځای کې نه کاروبار لري او نه یې له شپږو میاشتو راهیسې مرستې ترلاسه کړي. نجیب الله الوخیل د دغو کډوالو کمپ ته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
وزیرستانی کډوال وایي اوس په ګولان کمپ کې لشته وسایلو هم پوره څارنه نه کیږي. د اوبو پایپونه او ټانکۍ څو ورځې خرابې وي او په ډېر ځنډ ترمیمیږي. د زیګور په نوم په ګولان کمپ کې د وزیرستانیو ماشومانو د یوې کلیوالې مدرسې مختمم آزادۍ راډیو ته وویل
اول چې میز روغلی دی می سره مرسته کړې دي. دا کمپ یې د ګولونو کمپ د مشهور که په معنا پېژې کنه هر شهر رسول بل شه روز بل شایشه روز وغو پل دولاتو مغو میشه برو بر بی ایسه که ما دو ده پینزه میشته بوندی کلی چې می نام راسته باندې کړی دو.
د ممتاز او رشید خان په نومونو دوه نور وزیرستانی کډوال هم وایي
هیڅ دوه ورځې ټینکې خروپې په درمه ورځې به پکې می ته به شو نه راسي هیڅ اغزی ته نه جوړ شي دی. هغه ګلونه کونه می زه خپل یاره ته تخلص کوم چې می به وسی
ډېر تکلیف ته نام راسته شته نو نه راته شایسته می زه دا وکړم چې یاد لیر خو سکو یاره ته تر کارته جوړه کو میز لري ته قابل ستنه ډیره رټه دو.
بلوري ته ځای چارواکي منی چې وزیرستانی کډوالو د ورستیو میاشت مرستې نه دي ترلاسه کړي. د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم ویل
د دبليو اف پی نړیوال سازمان 2000 کال د شپږو میاشتو لپاره کومکونه په نظر کې نیولې دي چې د درې میاشتو کومکونه په خوا ورته توزیع شوي دي او د درې میاشتو باقي مانده کومکونه به دوی ته د توزیع لړۍ پیلېږي. د افغانستان حکومت پالیسي واضح ده چې موږ د دوی د پاتې کېدو په اړه هم کوم ملاحظات نه لرو او که دوی غواړي چې بیرته ستانه شي هم موږ ستونزه نه لرو، کولای شي چې بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شي.
د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې د پاکستان پوځ لخوا په شمالي او جنوبي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل شول چې له همدې کبله د وزیرستانیو زرګونه کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم واوښتې. په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوې.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم راځو د نړۍ یوې تودې موضوع ته. په بلاروس کې زرګونه کسان پرون د اګست 15 په ټاکنو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بریالي کېدو له اعلان سره د مخالفت څرګندونو لپاره سوله ییزه مظاهره وکړه. مظاهرهچیان د بلاروس په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې راوتلي وو. جزئیات یې د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په بیلاروس کې پرون هم زرګونو کسانو د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بریالي کېدو له اعلان سره د مخالفت په خاطر سوله ییزه مظاهره وکړه. دا په بیلاروس کې د پرله پسې سوله ییزو مظاهرو اوومه ورځ وه. د اپوزیسیون کاندیدی سویتلانا تیخانوسکایا پر خپلو خلکو غږ کړی چې سبا هم خپل سوله ییز اعتراض جاري وساتي. هغه په ټاکنو کې د الکساندر لوکاشینکا په وړاندې ولاړه وه. خو د بیلاروس د ټاکنو کمیسیون د تیرې دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې لوکاشینکا تر 80% زیاتې رایې ګټلې او چیخانوسکایا ته په سلو کې تر 100 کمې رایې اچول شوې دي. سویتلانا په هغه ورځ د ټاکنو په کمیسیون کې خپل شکایت ثبت کړ او بیا ګاونډي هیواد لیتوانیا ته وتښتېده. سویتلانا چیخانوسکایا ویلي چې د ټاکنو اعلان شوې پایلې نه مني او درغلي شوې ده. په مینس کې پرون ډېر خلک د هغه 14 کلن ځوان جنازې ته ورغلل چې د اګست 15 په مظاهره کې ووژل سو. الکساندر ترایکوسکي په مینس کې د پوشکینسکایا میټرو سټېشن ته نږدې مړ شوی و. زرګونه کسانو پرون هغه ځای ته د ګلانو ګېډې وروړې وې. یو شمېر خلکو د بیلاروس سپین او سور بیرغ پورته کړی و او ژوندی د بیلاروس نارې وهلې. دا شپږم وار دی چې الکساندر لوکاشینکا په بیلاروس کې د جمهوري ریاست یوې دورې ته ګټونکی بلل سوی دی. هغه پر مظاهره چانو تور پوری کړی دی چې له بهره اداره کیږي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي راډیو ټکی کام.
اوس هم یو جالب راپور په چین کې یو سړی چې د څا په خوله کې بند شوی و د اطفایې کارکوونکو وژغوره. ښایي ډیرو ته دا پوښتنه پیدا شوې وي چې سړی څنګه د څا په خوله کې بند شوی و. له اسمت څاروانه یې تفصیل اورو.
که څه هم ډیر خلک له لوی خېټې شکایت لري خو غټې خېټې د یوه چینایي ژوند وژغوره. د فاکس نیوز د راپور له مخې دا چینایي څا ته ولوېد خو د غټې خېټې د لرلو له کبله د څا په خوله کې بند شو او لاندې ونه لوېد. د 28 کلن سړی چې نوم یې لیو ښودل شوی د هیتان ولایت د فولودیان کلي اوسیدونکی دی. دی هغه مهال له پیشې سره مخامخ شو چې د څا لرګین برغولی مات شو. د اطفایې ادارې یوه مامور په ټولنیزو رسنیو کې د دې پیښې ویډیو خپره کړې ده. په دې ویډیو کې ژغورونکي لیدل کېږي چې د څا په خوله کې بند پاتې شوی سړی راباسي. په داسې حال کې چې کلیوالو په حیرانتیا د څا په خوله کې بند شوي سړي ته کتل، د اطفایې لږ تر لږه 15 کارکوونکو د هغه تر ملا پړی وتاړه او بالاخره یې روغ راوویست.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانی او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم د خبرونو لنډیز. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي چې حکومت د سولې د خبرو پیل ځنډوي. د ارمنستان دفاع وزارت افغانستان ته عسکر استولي. دوی ویلي چې عسکر به یې د افغان ځواکونو روزنې ته دوام ورکوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې نوی ډلای د کابل نږدې ستراتیژیک ملګری دی او پر مهمو سیمه ییزو مسلو به هماهنګي ټینګه ساتي. په بلاروس کې زرګونه کسانو پرون د اګست 15 په ټاکنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بریالي کېدو له اعلان سره د مخالفت څرګندونو لپاره مظاهره وکړه. زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري.
د ژوند رنګونه
السلام علیکم. نوم دې څه دی؟
بختیار.
بختیار د څو کلو یې؟
شپاړس.
شپاړس کلو یې. څونه وخت کیږي چې دغلته دغه خوراکي توکي خرڅوي؟
څلور کاله.
دلته څه خرڅوي؟
سمبوسا او برګر.
په ورځ کې څونه خرڅوي؟ څونه سمبوسا او څونه برګر به خرڅوي؟
300 دانه سمبوسي او 200 دانه برګر.
ښه، دا سمبوسي خپل پخایي؟
او
د سمبوسو په خول دي چیرته زده کړی؟
بیمارو کې کارخانه کې ده.
ته پوهیږي چې د دې په منځ کې څه لویږي؟ لږ غونډه راته ویلی شي؟
کچالو لیږي او مساله ده. گشنیش ده نور واس
دغه سمبوسی چې په خوي به د خپل خوخي خپل کله خوري
او هر ورځ خل
تو خو ډنګر یې کنه سمبوسی خو خلک چاغې څنګه نه چخښوي
که وه تاثیر اول
درته وای چې په ورځ کې 100 روپۍ لدی لاري ګټي
2500 3000
بیا په کورنۍ کې څو نغړی استي
اته نه پره
اته نه فرو کې یوازې تا کار کوي بیا مو د کور مصارف پوره کیږي
او نو درې سو خو مصرف د کور ټول
دغه کار تر څنګ مکتب دی ویلې دی مکتب ته ځي
او تر نه هم سم پتلې ما
نور نه ځي
نه نو اوس خو باندې نه ما
که مکتبونه شروع شي بیا ورځي
او
غواړي چې ایوا فاکولټه وایي واخا فاکولټه
ولې نه کاش کې وشي چې وی وای
کورنۍ څنګه کورنۍ دغه کار ته ډیر تشویقوي کا درس ویل ته
درس ویل ته تشویق کوي دغه ته څوک هغه کوي تشویق
څوم نمره یې په سنف کې
نه هم
سمه ده ډیره زیاته مننه خیر سي
واخه ده خخ
اوس هم جاوید نیمی راغلی چې تاسو ته بل خبري مجله وړاندې کړی نیمی سپ سړی مشي
تشکر لودین.